په فائنل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سږ کال یې روس وګټي.
فرخند اسد چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج زهیر د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوستې دی او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF لخوا د پاکستان لپاره د 150 کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمي ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. اداري وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرې کابو موندلو، د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شک چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورز د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارېی یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیب صورتحال پیدا شوه او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار یې وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه یافته ملکونو کې ځمکې اغستې یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دوی غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. اداریا اخر کې وایي د ترکیې په ځیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه یافته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولسته ښکار کړل شي. خو شایي چې ترکیه یافته ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته کی په اربونو ډالر ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم د کورنۍ د نمونو راتلو وروسته په دغه هیواد کې روان حالاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا نیوز ویک مجلې د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي وو افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بې مثاله درغلۍ پکې موجوده ده، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه مقاله لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاناما اسنادو طرف شا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. رسپانه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. رسپانه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته ودې ورکولو ډډه ونه کړه. د رسپانې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نمونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. رسپانه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. رسپانه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامي بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بېساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا څرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رائے ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 138 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 168 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولس مشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګری او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجلل کې د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیتو تاسو غواګی درنو دونکو په دې رسته کې درې افغان کډوال هغه مهال په ایتلی کې ونیول شول چې پولیسو پرې د ترهګرۍ سره د ملګرتیا شک وکړ. په دوی کې یو تن اوس خوشی شوی دی. د هغه وکیل ویلی دی پر نوموړي لګول شوی تورونه بې بنسټه وو. دغه څلور کسان په ایتلی کې د میشت کې دو په لټه کې دي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي چې دوی به خپل وګړو سره هر قانوني مرسته کوي. نور تفصیل بشیر گواخرا کوي.
په اټلی کې د افغان سفارت یو چارواکي نن د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پر هغه افغان هلک د ترهګرۍ تورونه غلط ثابت شوی دی چې سموده مخ کې په اټلی کې نیول شوی وو. پولیسو درویش کلن حکیم ناصری د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا دای سره د تړاو په تور نیولې وو. ګارډین ورسپانې لیکلي چې پر نوموړي تور پورې شوی چې په برتانیا او اټلی کې د هدفونو ګرځولو اراده یې درلوده. خو د مئی په 12 تاریخ په روم کې یو قاضي پریکړه وکړه چې حکیم ناصری دی خوشی شي. ورسپانې د نوموړي وکیل ادریانو پالیس کال خلی ویلي چې پر ناصری لګیدلو تورنو کې ډیره مبالغه شوې ده او هغه بیګناه ده. د حکیم ناصری ترڅنګ دوه نور افغانان هم نیول شوي وو. لومړی او ریپورټونو کې راغلی وو چې درې واړه د ترهګرې سره په تړاو تورن شوی دي. خو روم کې د افغان سفارت یو چارواکي مشال رډی تول چې پر دوه نورو افغانانو یورپ کې پاتې کېدونکو غیر قانوني کډوالو سره د مرستې تور دی. ناصری او یو بل تن د اټلی په جنوبي ښار باری او دریم په میلان کې نیول شوی وو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د حکیم ناصری داسې یو تصویر خپور شوی چې هغه پکې ټوپک په لاس لیدل کیږي. دا تصویر د برتانیا په بربینګم کې یو دکان کې اخیستل شوی دی. ګارډین ورسپانې دغه د وکیل لخلي لیکلي چې دغه اصلي ټوپک نه و بلکې د لوبو ټوپک و. یاد دی چې کله د حکیم ناصری د نیول کېدو خبره مخ ته راغله نو د برتانیا ګڼو ورسپانو د نوموړي ګڼ تصویرونه خپاره کړل. دا تصویرونه دغه له فیسبوک پاڼې اخیستل شوی و. ګارډین ورسپانې لیکلي چې ځینو برتانوي مطبوعاتو دې مسلې ته ډیره هوا ورکړه. د اټلی د کورنو چارو وزیر انجلینو الفانو د دې دریو کسانو تر نیول کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبر کې د پولیسو دا کار ستایلی وو. نوموړی ویلی وو چې دا کسان د اټلی د پولیسو د اوږدو پلټنو په نتیجه کې نیول شوي دي. ګارډین ورسپانه لیکي چې د اټلی پولیس په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال مشکوک شول او د څلورو پناه غوښتونکو افغانانو په اړه پلټنې وکړې چې د پولیسو په وینا یې د ځینو مارکیټونو تصویرونه اخیستل.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو اوس وخت شبې دی د ونیز خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې درته د کورمی په اړه معلومات درکو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی. نو راځي چې کورمی ته لاړ شو او د دې سیمې خوندور معلومات واورو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمې کورمی په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د کورمی جغرافیا او هلته میشتي قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کورمی د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم درته معلومات راوړي او د خبرونې په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونه پایل د کورمیله جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو له تاریخ پو پروفیسر جمیل کاظمی څخه مې وپوښتل چې د کورمی پر جغرافیا رڼا واچوي. نو هغه وویل
جغرافیایي رول داسې دی چې کورم په جنوب باندې د افغانستان دا ټوله ننګرهار صوبه پرته ده، چې د جلال آباد تاته پته دغه خلافه ده، او دې په مغرب او شمال کې خوست پکتیا ده، مشتق طرف ته ده تیرالا اورکزی علاقې.
پروفیسر جمیل کاظمی وویل کورم د مرکز تر څنګ ځینې نور شارګوټي هم لري.
د کورم د خلافت ده هغه پاره چینار اوس یادیږي، خو د دې زور نوم توتکی و، انګریزانو نه بد دا پاره چینار مشهور شو. د دې وجه تسمیه داسې ښیي چې د پارو قبیلې یوه جرګه راغلي وه پاره چینار ته، هغه دلته کېناسته او بیا د ځای پاره چینار پاره نه پاره چینار شو. خو بهرحال اوس توتکی هم خلک یادوي او پاره چینار هم خلک یادوي. پاره چینار ډېر ښایسته ځای دی. یو تحصیل دی، تحصیل سده ورته وایي په لوور کورم کې، دا لوی بازار دی. او دین علاوه بیا لاندې بل د تحصیل علیزی دا درې ورکوټې غوندې بازار هم لري.
له پروفیسر جمیل کاظمی څخه مې پوښتنه وکړه چې په کورم کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
اپر کورم کې ټول هغه قبیله چې هغه توري دي اور سره بنګخ. دین علاوه دې کې سنمې د فارسیبان هم شته، پاره چمکري دې کې اوسي، د شیرزی دې کې اوسي، زمشت دې کې، د شیرزی دغه دغه قومونه په دې کې اوسي. خو دا ټول سنمې دی د اورکزی په سر کې بدلې شي، او دې کې زمشت قومونه دي دا سنتر قوم کې دي. نور قومونه څه دي؟ دا لوور قوم کې څه دي؟ دا دې کې بنګخ دي، لوور قوم کې او توري دي. اپر قوم کې څه دي؟ توري نه علاوه منګل دي، جګران دي، خروکی دي، او دا قومونه دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د کورمی دولس پر ژوند جواک خبرې کو. په یاد سیمه کې مې د ځوانانو د چارو لافعال او د کورمی د زده کوونکو سازمان له مخکښ واحد الله سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشحالۍ لمانځي. هغه وویل د کورمی ولس هم په خوشحالیو کې د پښتنو له نورو سیمو بیل نه دی. ده وویل
یو خوشحالی خو لکه خاص کر کې زمونږ په کورنۍ کې د واده نه وي، یا د چا بچي وشي، یا کوژدن وشي، یا داسې نورې خوشحالۍ وي. مخکې خو به چې څوک بهر ملک نه راغلل، د هغې په وجه به ډېرې خوشحالۍ کېږي.
واحدالله وایي د کورمی ولس د خوشحالۍ غوندې د غم پر وخت هم له یو بل سره پوره غمرازي او مرستې کوي.
خپل کلي کې خو څه کوي چې داسې نږدې څلور پنځه کلي وړاندې یو کس یا یو څوک وفات شي، نو زموږ د نږدې کلو خلک هلته کلار شي، هغوی سره لکه په قبر کې، هغوی سره لکه په نور داسې څه مرستې ضرورت وي د مېلمستیا دپاره، هلته کې اجرې وي د کلو، هلته کې لکه مېلمانه راشي د لرې لرې سیمو نه، او ډېر لکه په ښې طریقې سره د هغوی مېلمستیا کوي، او چې کوم غمزتلي کور نه وي هغوی سره لکه هغوی خپله غمرازي شریکوي. لکه څنګه په خوشحالۍ کې زموږ خلک ډېر لکه ښه طریقې سره کوي، همداسې په غم کې هم ډېر لکه په مینه او ډېر په اخلاص سره هغوی سره شریکېږي.
واحدالله وویل پر کورمه سخت حالات تیر سوي، خو ټولنه یې دومره نه ده ځپل سوي لکه د نورو سیمو. ده یې بېلګه داسې بیان کړه.
بد امنی راغلی دی، زمونږ خلکو ته نقصان رسېدلی دی ډېر زیات، چې د هغې عضله داسې اسانۍ سره نه کېږي لکه څنګه عملي اقدامات په کار دي، هسې نه دی روان. وسایل چې کوم دي یا روزګار چې کوم دی هغسې نشته، خلکو ته ستونزې ډېرې دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې هغې کوم خپل هغه روایات دي هغه دومره حده پورې چې کوم دی هغه هغه پرېږدي، مطلب په یو بل باندې اب روسیې ته هم پاتې نه شي. نو په کورمه کې خو چې څومره زه ګورم حالات خو الحمدلله ډېر ښه دي.
نوموړي د کورمی په ټولنه کې ښه دودونه داسې یادول
لکه څنګه زمونږ د خادی او د غم په موکو باندې چې کوم د خپلو افرادو سره د کلي قوم ملت چې کوم دی یووالی دی، دین علاوه چې کوم زمونږ د جرګې سیستم دی چې هغې کې لکه د دوو ترمنځ فیصله کول وي، خو دا باید چې لکه نن سبا د جرګې سیستم کمزوري شوي په دې دی چې هغه سې نه دی پاتې لکه مخکې به کېده چې کوم غم خدای کې د خلک یو بل ته ورتلل هغه په کار دی چې هغه پاتې شي وزیر ثقافت دی چلتا به میلمه راغلو د ټولو په ګډه به چې کوم دی ښه میلمستیا کوله د اخترونو په موقع دي او دې کې پیدا دا ده چې خلک یو بل سره مینه محبت او د پښتو هغه کلچر هغه چې کوم دی هغه ژوندی پاتې کیږي.
وحید الله وویل ځینې داسې دودونه او عادتونه د نورو سیمو غوندې په کورمه کې هم شته چې د ده په وینا باید لاس ورڅخه واخیستل سي.
پکار دې موږ هر بچی ته قلم په لاس کې ورکړو. د ټوپک چې کوم ظلم دی او زیاتی ده چې دا تېرو دېرشو کالونه زمونږ په پښتنو کې روان دی او دې سره لکه زمونږ ټول پښتانه چې هغه هغې ګاډۍ ته دي او په دې ګاډۍ ته دي دنیا کوم ځای ته ورسېده زمونږ خلک مغسې دی ټوپک سره هغه لوبې کوي. باید چې دا ټوپک او دا د نورو په لسونو کښې دا لوبېدل دا پرېږدولی شي. او دې نه علاوه خاص کر زمونږ کورم کښې چې کوم دی د سیکټریزم لږ ډېره مسلې دي هغه په کار د پرېږدولی شي. دا ډېر بېکاره یو رسم دی چې کوم دا په جینکو باندې یا په زنانو باندې دی چې کوم خپل مېړه باندې دا پیسې اخلي د خلک دا لکه بالکل ستا په کورمه کښې زه به دا ټولو خپل د کورمي والو چې څومره زمونږ د کورم خلک دي هغوی ته به یو کورمیوال په حیث دا زه سوال کوم چې تاسو مهرباني وکړئ داسې کوم یو ناحقه طریقه دی نه په اسلام کښې شته او نه په پښتو کښې شته او نه په یوې معاشرې کښې شته او دا مونږ خپله کړي دی باید چې دا مونږ پرېږدي.
کورنۍ ژوند
د تړون خپرونې په دې برخه کې په کورمه کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. له یو ځای فعالی او د امپل له زده کوونکي فائزه جاوید سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې د بشري حقونو په رڼا کې په کورمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګورې. نو هغې وویل کورمه د تعلیم او میرمنو د ژوند په لړ کې تر نورو قبایلي سیمو ښه ده، خو د دې په وینا بیا هم تعلیم سته خو هم میرمنو ته هغسې حقونه نه دي ورکړل سوي لکه څنګه چې په کار وي. دی وویل
سړي ښه دي لکه هغه ډومیننت دي که نه غالب دي او ښځې به سړیو په حکم چلیږي. نو لکه بیا نور ایجوکیشن حوالے سره تلو کښې نور ایجنسیانو مقابلې کښې کورم ایجنسی مخکې دی کورم ښه دی لکه اورتل ایجنسی ده خیبر ایجنسی ده وزیرستان ده نو کورم ورکښې ښه دی ایجوکیشن لحاظ سره.
فائزه جاوید وویل په کار ده چې میرمنې د کورنیو او ټولنو لپاره په پرېکړو کولو کښې ورګډې کړل سي.
تبدیلی دا په کار دی چې اسلام خو ښځو سړیو ته برابر حقوق ورکړي دي که نه. نو ښځه لکه دوره سپیس نه دی ساتل په کار هغوی ته لکه ایجوکیشن سره په کار دی سړیو مایند چینج شي او ښځو ته خپل حقوق ملو شي لکه اتلیسټ دوره خو کوای شي که نه چې خپل ښځې چې کومې دي خپلې زندګي فیصله خپله کوای شي. موږ پښتنو کښې لکه مین هغه دا دی چې سړي به عامطور پر چې کومه دوی زندګي
د دې سیمې ګټه وټه.
د کورمې پر قدرتي او زراعتي سرچینو مې د دې سیمې له اړوند کارپوهانو سره خبرې وکړې. په ځمکپوهنه کې د امپل زده کوونکی صفی بنګش وایي کورمه د نورو سیمو پرتله زیاتې قدرتي زیرمې لري. نوموړي یې ځینې بېلګې داسې بیان کړې.
کورمې زموږ سره غوړ غوړ مینډز دي که نه دي زموږ سره کوارټز دي د نور کورم په غوړو کښې شته دي دا ډېر زیات مقدار باندې پرتې دي هغه نه پس چې په کورمې کښې دي لاینسټون دي لاینسټون هغه مینډز دي چې کوم نه چنا جوړېږي لکه چنا چې جوړه شي چنا به څنګه نه بسې ډېر آسانه طریقه وي که نه د لاینسټون والا هغه نه پس چې ورکښې مربل دي مربل لکه اوس موږ په لوور کورم کښې هسته په سنډل کښې هسته په اپر کښې هسته دي مربلو نه پس ټول نه زیات غټ اماؤنټ کښې دی موږ سره په هغه کښې په کورمې کښې زیات مقدار کښې دی هغه ده کوئله کوئله چې کومه دی دي هغه خو موږ په لکه ډېر زیات ځایو کښې دی نخترو باغونه دي.
یو ځایي مشر او کروندګر ملک مولا جان په کورمه کې د پیدا کېدونکو زراعتي توګو په اړه داسې راته وویل.
اول نمبر کی ورشه په دې کې ګرمي ورګړي را مشوره دي چوال او زم په پوزیشن کې کې نو مطلب دې څنګه نن په دې کې کې او درېم په پوزیشن کې کې ته موټر دې ګرمي په دې لا کو کې دې ګرمي غو مخه سات موټر په بلې لا کې نه کېږي او دې نه علاوه مطلب دې چې والا کو شر شام کو پات څومره پرې زارات والا مې اول کېږي سب دې نه هغه په ګرمي دې څه کې پیدا کېږي مو دې کې چې کومه مې واپې دې کې مزاد رخصتې مزاد دې کې خوري را مزدور وي او نسمانه او کېږي او چا
نوموړي وویل چې په کورمه کې زراعتي پیداوار دومره دی چې زیاتره توکي د خرڅلاو لپاره نورو سیمو ته وړل کېږي.
مدار حکومت دی هغه یې موږ کورمې نه اضافوي اکثریت نندې ته کوا ته پېښور ته دغو باغ ته افغانستان ته وړي شیرناو ته خوست ته کوم سره بدر علاقه د دې ده چې ته نو دا لرې لرې ملکو ته یې موږ هلته مکار تي موږ هله حکومه نوره سبزي حکومت دی وریجې تي او دینې روه موږ فلای پیدا کېږي موږ فلای بهار مل هغه ته کي موږ ته کي شهرو ته تي منای موږ بهار مل هغه ته کي منډې ته کي.
ملک مولا جان وای د کورمی خلک په خپل سیمه او د ملک په نور برخو کې د روزګار ترڅنګ په نور هیوادونو کې هم میشت دي. دا چې د کورمی خلک په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي ملک مولا جان پاړه وای
یو څه نو خلک دی په خارج ملکونو کې دی لکه دوبه او بزګې او سرخیمه فجرا او قطر کې سعودي عرب کې آلین کې مسقط کې دغه ملکونو کې دی چې ډیر لږ څه نه څه تقریبا 9500 دایره ملکونو ده او دا چې نن سبا کوم ځوانان دي کوم یو تعلیم یافته خلک دي دغه ملکونو کې ژوند کوي خپل خارج ملکونو کې نو خلک تقریبا
نمیالی د دغه سیمه
د کورمی لا یو نومیالی شاعر او لیکوال اسیر منګل سره مې د دې سیمه پر هغو شخصیتونو خبرې وکړې چې شاید د نور سیمو بخیلش خلک ورسره بلد وي. اسیر منګل په کورم کې د تیرو سوو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په اړه دا سره ته وویل
وخت کې بدر یو دغه کمال چې حاجی صالح خان او زیر صاحب دادا صادق اسقابیا یو بل ډېر اهم شخصیت چې د دې سیمې د تیر د حاجی نصر الله خان صاحب یا نصر الله جان صاحب نو داسې بیا سخی حمید خان په خپل وخت یو ډېر سخی سړی تېر شوی دی یو ډېر نوم یې پیدا کړی دی. بیا په 1800 دې سیمه باندې یو ډېر اهم شخصیت چې اوس یې هم خلک یادوي سرور خان چکا په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او په مختلفو قومونو خپل خپل مشران دي او خپل خپل نامور خلک په کې زېږېدلي دي.
اسیر منګل وویل په کورم کې د پښتو ژبې او ادب لپاره په خوا هم کار سوی او اوسم روان دی. نوموړي په دې لړ کې د ځینو زیار ایستونکو نمونه داسې یاد کړل
چې موږ د کورم ادب په اړه خبره کوو نو د سید تکی شراب هاشمی نوم به خامخا اخلو. سید تکی شراب هاشمی د اطلاعاتو ډایرکټر هم او د یو ډیر ښه شاعر هم بل یو ادبی شخصیت دی ماستر اسماعیل قمر چې دا د صدر سره یو کلی دی جندړې د هغې اوسیدونکی و او د قمر پلوشې په نوم د ده یو کتاب راغلی دی. داسې خلک لکه چې چا کتابونه لیکلي او ډېر لوی کار یې کړی لکه روشن بنګل هغه ډېر کار کړی دی ډېر کتابونه د هغه چاپ شوي دي. ګل نذیر منګل د هغه دوه کتابونه چاپ شوي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې د کورمی په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
چې خایس به لمبه کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده چې خافرو به د حسن تماشه کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده لمبا لمبا شو چې خایس به لمبه کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده چا پیر د ننګرهارو د پکتیا لاسونه چې پشپین غرو ام شور کورما لوړ چینارو نسترې مڼې او رنگ پرنګ ګلونه چې پزان ډېر وایم مغرور کورما ټماټر او خلی خلی به میوې کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده ټماټر او خلی خلی به میوې کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده چې خافرو به د حسن تماشې کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده لمبا لمبا شو چې خایس به لمبې کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده هغه پر ما پاتې نه ده مسته ډک مازدیګری او ګدر نور اشول د چا د سترګو بد نظر وخړا چې یو ناڅا پیدا خلی سنگارو نور اشول پر ما یو داسي بد اثر وخړا چې دو مې نو د لیلا مجنون کې څه کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده چې دو مې نو د لیلا مجنون کې څه کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده چې خافرو به د حسن تماشې کولې پر ما وس هغه پر ما پاتې نه ده لمبا لمبا شو چې خایس به